هنا.
دا مشال راډیو د ساسو کورباګل ایازم ستړي مشه وخت د ماسپخین یو واجدا په دې خبرونه کې د پاکستان د وفاقي حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د امن مذاکرات ورستې حال په پاکستان کې د مذاکراتو په اړه د سیاسي اتفاق رائے د ډاکټر شکیل افریدی سزا کې د کمی د پیښور سربند کې د پرونی بمی چاودنې ورستې حال د دې په شمول نو یو شمېر نور موضوعات په خپل ډول رپورټونه لرو. په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه شاله شامله او د رنگونو نړۍ هم اوریدل شي. خو لومړی وار ورته اسرار العالم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د طالبانو مذاکراتي کمیټې وایي د طالبانو شورا له پاکستان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره چمتو ده. پاکستان ویلي دی چې په قبایلي سیمو کې ډرون بدون د پاکستان په وینا نه دی ودرول شوی او تمه څرګندېږي چې نن به د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د یوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د برقرار ساتلو په هدف د یو قرارداد لپاره وټونه واچول شي. او زه خبرونو تفصیل. د طالبانو مذاکراتي کمیټې وایي د طالبانو شورا له پاکستان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره چمتو ده. د طالبانو د کمیټې غړو پرون په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سره د ملاقات وروسته تیر ماښام په کوړی کې د یادې کمیټې له یو بل غړي مولانا سمیع الحق سره لیدو کاته وکړل. له هغې وروسته خبري غونډې ته په خپله وینا کې سمیع الحق وویل
مونږ هر وخت د حکومتي کمیټې سره د ملاقات لپاره تیار یو او د طالبانو لخوا چې د حکومتي کمیټې سره د میلاوېدو کوم پروګرام مونږ ته راکړی شوی دی نو په هغه به هم خبرې اترې وکړو چې دغه ملاقات به په کوم ځای کې کول شي او بیا به مونږ هغوی بوزو او د طالبانو سره به یې کینو.
نوموړي د سولې په پروسه کې د پرمختګ په اړه د اطمینان څرګندونه کړې او هیله یې ښودلې چې د امن د عمل به خیر کار کامیابیږي. پاکستان ویلی دی چې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه د پاکستان په وینا نه دی ودرول شوی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن د هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار له خولې وایي په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودرېدل د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د کوم تړون برخه نه ده او نه هم په هیواد دننه له وسلوالو سره د سولې د خبرو له وجې د بی پیلټ الوتکو بریدونه ودرول شوي. خو د په خبر امریکا پر دې اړه د اسلام آباد په موقف ضرور پوه شوی. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم امریکایي حکومت ته په ټینګار سره ویلي وو چې ډرون بدون د ترګرې د لمنځه وړو لړکې موثره نه دي او بې ګټې دي. په کوټه او پېښور کې پرون په ایف سي او پولیسو شو بریدونو کې د وژل شوو شمېرو درویشت ته رسېدلې او په لسګونه جوبل دي. پرون د جمعې مونځ وروسته د کوټې په جنا سړک د ساینس کالج مخې ته په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو په چاودنه کې د وژل شوو شمېر دولس ته رسېدلې او تر څلوېښتو زیات نور جوبل دي. پولیسو ویلي د چاودنې هدف د ملیشه ځواکونو موټر وو خو هغوی ته پکې کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا هم پرون له دې وړاندې په پېښور کې د خبر ایجنسۍ له پولیسو سره نږدې په سربند سیمه کې د پولیسو په یو ګزمه ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېر دولس او د ژوبل شوو شمېر څلوېښتو ته رسېدلی. په وژل شوو کې زیاتره وګړي دي چې پکې ماشومان او ښځې شامل دي. د دواړو پېښو ذمواري احرار الهند وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. نن په پیښور کې موجود په قبایلي سیمو کې د لاګو قانون ایف سی آر کمشنر د پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی د کیس فیصله واوروله. د فیصلې له مخې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکا سره په مرستو تورن د ډاکټر شکیل افریدی د قید موده د درویش کالو څخه درویش کالو ته کم کړی شوی. د افریدی وکیل قمر ندیم په دې اړه نن مشال ډوته وویل
پدې کې صرف یو سیکشن اف لا وا چې 123 اے هغه کې لس کاله سزا وا هغه 123 اے چې کوم دی هغه د ایف سی آر په حدودو کې نه راتلو نو لہذا هغه سیکشن اف لا ختمه کړه نو اوس 23 کاله سزا پاتې شو.
کمر ندیم دا هم ویل چې هغه دغه فیصله څخه مطمئن نه دی. د خبره ځکه چې فاټا ټریبیونل کمشنر ته کیس د دې لپاره واپس لګلې بو چې پدې کې واضحه فیصله نه ده شوې ورته بیا کتنه دی وکړي. خو کمشنر دفتر هم هغه فیصله د لک شان ترمیم سره باقی وساتله. د خبر پختونخوا په ضلع لهنګو کې د یو جماعت امام مفتی حمید الله په بهادر بانډا سیمه کې وژل شوی. پولیسو نن مشالې ډوته ویل چې مفتی حمید الله د شمع نومې هوټل سره نږدې په یو جماعت کې بېګا مونځ کولو چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن جوبل شوی هم دی. چارواکي وایي چې مفتی حمید الله د ملا نبی حنفي وسلوالې ډلې یو اهم کمانډر پاتې شوی. تاسو مشال ډیو خبرونه اورئ. تما څرګندېږي چې نن به د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د یوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د برقرار ساتلو په هدف د یو قرارداد لپاره وټونه واچول شي. د امریکا په ملاتړ دغه قرارداد کې دا خبره هم په ډاګه شوې چې په کرامیا کې د اتوار د ورځې ریفرنډم کېدای شي غیر قانوني وي. په کرامیا کې د ریفرنډم په وسیله ممکن ده چې کرامیا له یوکراین څخه جدا شي او له روس سره یو ځای شي. ملک په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف ترمنځ پرون د شپږ غنټو غونډه په یوکراین کې د ریفرندم په ځنډولو کې ناکامه شوه. له غونډې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ او نړیواله ټولنه باید دغه ریفرندم نتیجې نه منو. موږ د روس لخوا د هیواد په پول او په کرامیا کې په لویه پیمانه د پوځیانو ځای پر ځای کولو ډېر زیات اندېښمن کړی یو. بلخو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په داسې وخت کې د پولینډ او لیتونیا د سفر نیت کړی چې له دغو هیوادونو سره په نږدې پروت هیواد یوکراین کې کړکېچ په زیاتېدو دی. سپینه ماڼۍ وایي چې جو بایدن به د ګل په ورځو خپل سفر پیل کړي. د سیمه ایزو رسنیو له راپورونو سره سم تیره ورځ د یوکراین په خارکیف ښار کې د روسي پلوه کسان او اروپایي ملاتړ مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوي. نتایج شوي خبرونه د مرګ جوبلې خبر ورکوي خو تر دې دمه د دې شخړو جزئیات نه دي خپاره شوي. په ایران کې د بشري حقوقو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو خاص څېړونکي وایي د ایران د حکومت لخوا د مثبتو اقداماتو له پیل سره سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې په بشپړ ډول لمنځنې تللي. احمد شهید په خپل رپورټ کې چې د زیارت پر سپور شو ویلي چې په ایران کې د مرګ سزاګانې او پاکلیتونو باندې فشارونه زیات شوي او عدلیه خپلواکه نه ده. او اخري خبر د کرکټ سبا په بنگلاديش کې د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ لوبي پیلېږي. لومړی لوبه د افغانستان او کوربه هیواد بنگلاديش ترمنځ په میرپور ښار کې د کابل په وخت د ماسپخیم په 2 بجو پیلېږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومند اوړاندې کول. قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا وسوال طالبانو مذاکراتي کمیټه غړي سم الحق وایي چې طالبان له حکومتي کمیټې سره مخامخ لیدو ته رضا شوي دي. پاکستان حکومت او وسوال ترمنځ د امن خبرو تر پاړه د عوامي نیشنل ګوند یو سنیټر نبی منګش وایي چې سیاسي اتفاق رائے نشته.
منګ سره په دې کې هیڅ قسم اعلان کې منګ بار بار دا وایي چې سټیک هولډر هغه دي چې شهیدان ورکړي. منګ سټیک هولډر یو ته د ما د تجربې نه فائدہ والا.
په پیښور کې د اف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی سزا کې لس کاله کمې کړې دي. اونیس پروګرام شال او شمله کې به د سوارې په اړه واوري.
په بده کې وار کړې سوارا دا د امغه محل اړتیا و او اړتیا په دې و چې دوی ډېر لوی ستونزې او شخړې د یو انسان په قربانۍ باندې بحال وړي.
او نړۍ اونیز خبرونه د خبرونې په دویمه مې کې هم اوریدل شي. همدې د دې تاسو نور رپورټونه تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دی. د خبرونه لومړی رپورت د طالبان مذاکراتي کمیټه په میرانشاه کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره تر لیدلو وروسته بیرته خیبر پختونخوا ته راغلی دی. د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په اکوړه خټک کې خبری کانفرنس ته وی چې وسلوال طالبان له حکومتي کمیټې سره مخامخ لیدو ته رضا شوي دي. په خبری غونډې ته د مشال رادیو خبريال هم ورغلی وو او دا رپورت یې را لګیلی دی.
د طالبانو د شورا سره د ملاقات وروسته 13 ورځ د طالبانو د کمیټې استازي د شمالي وزیرستان نه واپس اکوړی ته راغلل او د هغې وروسته په اکوړی کې مولانا سمیع الحق د پروفیسر ابراهیم سره په ګډه په خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو کمیټې دته تیار ده چې د نوي حکومتي کمیټې استازي او طالبان نیخ پنیغه د مذاکراتو لپاره د یو بل سره میلا وکړي.
ملاقات کرے تیار ہے
مونگ ہر وقت دا حکومتی کمیٹی سره دا ملاقات لپارا تیار یو په ظاهره داسې معلومیږي چې نن یا سبا به د حکومتي کمیټۍ سره زموږ ملاقات کیږي. د دې نه وړاندې زموږ ملاقات هم نه دی شوی او دا به یو تعارفي ملاقات هم وي. او د طالبانو لخوا چې د حکومتي کمیټۍ سره د میلاوېدو کوم پروګرام موږ ته راکړی شوی دی نو په هغې به هم خبرې اترې وکړو چې دغه ملاقات به په کوم ځای کې کولی شي او بیا به موږ هغوی بوزو او د طالبانو سره به یې کینوو. د دې ګډ خبری کانفرنس پر مهال چې کله خبریالانو د پروفیسر ابراهیم نه پوښتنه وکړه چې د زیارت په ورځ په شمالي وزیرستان کې په مولانا عبدالرحمن برید شوی دی او آیا د شمالي وزیرستان د روستي حالات به په مذاکراتو یا د شمالي وزیرستان په حالاتو څه اغیز ولري او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې پروفیسر ابراهیم وویل چې طالبان د حافظ ګلبادر او حکومت ترمنځ په شوي لوزنامه کې سر رکاوټ جوړول نه غواړي.
طالبان پاکستان نہ اس معاہدے میں کوئی رخنا ڈالنا چاہتی ہے جو حافظ گل بہادر کے ساتھ حکومت کا ہوا ہے.
تحریک طالبان پاکستان پہ ہغا لوزنامہ کی سر رکاوٹ جوڑول نغواڑی کما لوزنامہ چی دا حافظ گل بہادر او دا حکومت ترمنز شویدہ. دا محل پا قومی سطح دا مذاکراتو یو عمل روان دے او د دې د کامیابی امکانات روښانه دي. او په میرانشاه کې چې کومه لوزنامه شوې ده او کومو خلکو چې دا لوزنامه کړې ده نو هغې په خپله د شمالي وزیرستان د زیارت د ورځې د پیښې پلټنې کوي، خو د تحریکی طالبان پاکستان د دغه پیښې سره هیڅ تعلق نشته.
لیکن اس کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو پرسوں واقعہ میرا شامل.
مولانا سمیع الحق پا خبری کانفرنس کی دا پیخور او دا کویٹی دا پرونی پیخو غندن اوکڑا دا کومو زیمواری چی احرار الہند نومی وسلوالی ڈلی قبول کری دا او دای دا مذاکراتو پلارا کی دا رکاوٹ پیدا کولو لپارا دا نورو قوتونو یوحسا و بللا.
اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږیږئ. دې موضوع کې پاتې کیږو. په دې موضوع په اړه تاسو لپاره یو بل رپورٹ هم تاسو لپاره لرو. ادا چې قسم د پاکستان مرکزی حکومت ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو کې سیاسي یووالی یا اتفاق رائے موجود دی، خو لیبرل او سیکولر ګوندونو دا دریز لري چې په دې بهیر کې هغه عناصر غالب دي چې د خبرو اترو په حق کې دي. پدی اڑا پدی موضوع می دا واکمن دا یو سیکولر گوند او کارپوهانو سره خبری کړي دی او دا رپورٹ می جوړ کړي دی چې یو د دمی رستوی تاسو ته وړاندې کوم. د پاکستان وفاقي حکومت له وسوال طالبانو سره د امن خبرو ترلاسه کولو لپاره هڅې توند کړي او د حکومتي استازو دویمه کمیټه یې هم جوړه کړي ده. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره سیاسي مرسته ترلاسه کولو لپاره د ځینی سیاسي ګوندونو مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. او په دې لړ کې په دې رستو کې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره د هغه په کور کې ملاقات کړی و، خو سیاسي شنونکي وایي چې وفاقي حکومت د خبرو اترو لپاره اتفاقي رائے جوړولو کې ناکام ښکاري. د کارپوهانو په اند وفاقي حکومت هغو ګوندونو سره مشاورت کوي چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو په حق کې دي. په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند سینیټر نبی بنگش هم دغه شکایت کوي چې سیکولر او لیبرل ګوندونه له پامه غورځول شوي دي.
اپوزیشن پارٹی اور پیپل پارٹی دا عمران خان خون ہے پیپل پارٹی سرا یعنی اپوزیشن سرا د کتان تروسا پورے پدا کلا اس قسم خبر نہ لگ او منگو تا اے پی سی کے ٹول پارٹی ٹول کوم دا ویڈیو تلار سا اول آپشن استعمال کا نیگوسیشن سیکنڈ آپشن دا آپریشن منگ سرا پدے کی اس قسم اعلان کی منگ بار بار داول تا سٹیک ہولڈر آگا دی تا چا شہیدان ورکڑی
بلخوا پیپلز گوند چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشري کوي دا دریز لري چې وسلوالو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي، خو باید چې ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت وشي. کسو موجوده حالاتو کې سیکولر او لیبرل ګوندونه د خبرو اترو بهیر په اړه خاموش دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې ټول ګوندیز کانفرنس کې ټولو سیاسي جماعتونو حکومت ته دا اختیار ورکړی و چې د خبرو اترو د لارې د مسلې حل روباسي. کارپو سعد محمد خان وایي چې موجوده حالاتو کې هغه عناصر غالب دي چې د خبرو اترو په حق کې دي.
ځکه چې حکومت سره ذرائع ابلاغ چې کوم نریټیو دی هغه ټولو عوامو ته رسول شي. ځکه به تاسو ګورئ چې پاکستان کې چې کوم د دې مخالف رائے ده هغه ډېره کمه وي او ډېره کمزورې به وي. بالکل حکومت تاسو ګورئ عمران خان دی یا صبح چې رائټسټ فورسز دی هغه غالب دي نن سبا ناوی چې کوم نریټیو ورکوي نو زیات تر خلک هغې سره دي. باقي چې کوم مدن وو هغوی خاموش دي. څه د یرې موجه نه څه پوهېږي نه څه د دې خلاف خبره کول چې کوم دي نو هغه بل سړی په الزام لګوي چې ته د امریکایي ایجنټ یا څه د فلاني ایجنټ.
بیا د پاکستان په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مرکزی بیان صدیق الفاروق وای چې طالبانو سره د امن بهیر کې سیاسي اتفاق رائے موجوده ده او د سیاسي مشاورت عمل لا هم دوام لري.
جو دو مرتبه یې مذاکرات کا عمل رکا تو
د خبرو تر عمل چې دو ځله وزنډیدو نو د ځینو سیاسي ګوندونو د خیال وو چې بیا یې اعتماد کې واخیستل شي. په هغو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، جماعت اسلامي او د واکمن ګوند ملګري ګوندونه شامل وو او ټول لا یو دریز دري چې باید خبرې ترې وشي. فوج هم د دې پریکړې حمایت کړې دي. اوس که ځینې سیاسي ګوندونه دا خیال کوي چې له دوی سره بیا مشوره وکړل شي نو حکومت په دې کې هیڅ قسمه آر یا شرم نه محسوسوي. دا د حکومت لپاره د انا مسله نه ده. سیاسي اتفاق رائے موجود دی او ټول په اعتماد کې هم اخیستل شوی دی. سیاسي شنون کې په موجوده حالاتو کې دا پوښتنه راپورته کوي چې د خبرو لپاره ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو کې اتفاق رائے ښکاري خو کچري مذاکرات ناکامه کیږي او فوزي عملیاتو خبره زی نو آیا بیا هم دغه سیاسي اتفاق رائے به موجود وي او کنه؟
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت او وسله‌والو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د ولسمشریزې ټاکنې په را روانه میاشت کې کیږي. افغان کارپوهان اندېښنه لري چې ګین اسلام آباد غواړي د خپلو طالبانو سره سوله د دې لپاره وکړي چې مخې افغانستان ته شي. په پاکستان کې له وسله‌والو طالبانو سره د سولې خبرو به په افغانستان کې څه ممکنه اثرات وي؟ نور تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې ورو. د پاکستان حکومت او وسله‌والو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په دویمه مرحله یعنی له رپتکاری وروسته په فیصله سازی ورداخلي شوی چې لپاره یې حکومت نوې کمیټې جوړه کړې ده. کارپوهان پر دې عقیده دي کچېرې پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د افغانستان امنیت هم په پام کې نیسي نو د مذاکراتو نتیجې به مثبتې راوځي او د دوی په فکر که داسې نه کوي نو نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان به هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. په دې اړه د پیښو نوسټری د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي باید چې پاکستان حکومت طالبان له دې خبرې پابند کړي چې د پاکستان ځمکه به د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه استعمالوي.
آیا سله صرف دا ده چې پاکستان کې موږ څه نه کوو او نور چې طالبانو څه کوي اخواته او کنه سله دا ده چې وسله به غورځوي او د پاکستان د آئین او د پوره خیال ساتي او پاکستان خاوره به بلکہ خلاف نہیں استعمال آئی کو دا پچی بھی افغانستان کا فائدہ رہا کو دس ہی نہیں اور دس معاہدہ دئی کہ صرف پاکستان سر پورے محدود ہوئی اور نور نور کی صوبہ نے خالی دا پاکستان سرکار سر کے پٹے نبیا کو ظاہر رہا کہ داخل اخبار ہے وہ پاکستان نے بے فکر ہے اور دس سے قبل سے قبل اگر خوب ما خیال دے پاکستان دے پارا ہم افغانستان دے پارا ہم دے نگیٹیو دی.
بلخوا پا کابل کے دا دفاعی چارو کارپو امرالله امان وای افغانان ډیر خوشحاله دي چې په پاکستان کې د سولې د خبرو د لارې امن راشي. خو د په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو څخه لږې ورځې پاتې دي دا هم اندېښنې دي چې ګین اسلام آباد غواړي له خپلو طالبانو سره سوله د دې لپاره وکړي چې مخه یې افغانستان ته شي.
خوشحاله یم چې دا په پاکستان کې کنن صلح راځي ولې په یو قوي میکانیزم باندې راشي. دا سرانه چې لکه اوس انګازی دي او دخوا وسوسی دي پیدا دي چې هلته که صلح مابین ته راځي نو د طالبانو مخه او د ټوپک میل به د افغانستان خواته راتاویږي.
امرالله امان زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلې دي. نو د په خبره دا کله هم نشي کېدی چې په کابل کې د امن نه وي او په اسلام آباد کې دی امن وی.
که چیرته د افغانستان شین اسمان یو ځل بیا تور وریځ نشي او د افغانستان په جغرافیه کې بیا هم د همدغه ستراګری ډلې دلته قوي کیږي هم به د افغانستان جغرافیه خرابي هم د پاکستان. که پاکستان جوړي افغانستان به جوړي. که پاکستان نارامه افغانستان هم ورسره نارامه ده. که افغانستان جوړي نو بیرته به پاکستان جوړ وي.
په پېښور او کابل کې د یادو دواړو کارپوهانو په فکر باید چې په پاکستان او افغانستان کې له وسلوالو سره د سولې خبرې د دواړو هیوادونو د یو ګډ میکانیزم د لارې وشي او وسلوال له دې خبرې پابند کړل شي چې وسله کېږدي او په سیاسي بهیر کې ورداخل شي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې
ردون کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي نن په پیښور کې د اف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی سزا کې لس کاله د کمې فیصله او ورولې د فیصلې لمخې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په وجنه کې امریکا سره په مرستو تورن د ډاکټر شکیل افریدی د قید موده د 3 کالو څخه 3 کالو ته کم شوې ده. نور تفصیل د پیښور د مشال رادیو خبريالو کوي.
کمشنر منیر اعظم ډاکټر شکیل افریدی کیس فیصله کې د هغه 3.5 کال کې په 3 کالو او 3,40,000 روپیه جرمانه په 2,40,000 بدل کړه. ډاکټر شکیل افریدی وکیل کمر ندیم د فیصله په اړه مشال رډیو ته وویل چې هغه د دغه فیصله څخه ندی مطمئن ځکه چې فاټا ټریبیونل کمشنر ته کیس د دې لپاره واپس کړو چې په دې کې واضح فیصله نه شوي او په دې کیس ته د بیا کتنې ورستو واضح فیصله وکړي شي. هغه زیاته کړه
په دې کې صرف یو سیکشن اف لاوا چې 123A هغه کې 10 کال سزا و هغه
فیصلے پر اڑم چکل ڈاکٹر شکیل افریدی اور جمیل افریدی سخا اپختل
مو خو اپیل دې لپاره کړو چې دا یو د هوشي بیل شي او بل دا چې کوم دا چې ټرایل کوم او هغه او اوپر ټرایل او ټول ریټیل او کوم اته چې ګډه ناشي دا غوانم راشي ورته ټول کې سبیا وګ دا خو بالکل مختلف فیصله وکړه. دا
مو خو پتا چې دا نه مو انصاف واسه نه ملاويږي دا خو دا خو فیصله هغه څه کوي چې کوم دا برنامه ته راځي.
یاد دی وی چې اسامه د وجنې وروسته د 2011 کال مئی میاشت کې ډاکټر شکیل افریدی اسامه په وجنه کې امریکای سره د کومک په تور کې گرفتار کړی شو او بیا وروسته د خیبر ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عدالت هغه ته د کلدم تنظیم سره د رابطو په تور کې د 3.5 کال کېد او 3,40,000 روپو جرمانی سزا ووروله.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي
کلچر څنګه بدلیږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او پنامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې
اوریدل کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی پرون په خبر سره نګدی سربند پټه تل بازار ځانمرګ بریټ کې د ریسکیو 1122 تر مخه د مړو شمیره درسته رسیدلې ده. په دغه ځانمرګ بریټ کې ژوبل شپ کسانو کې زنانه او ماشومان او پولیس اهلکار هم شامل دي او په د پیښور په لیډرینګ روختون او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې درملنه لا هم روانه ده. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
دا خیبر پختونخوا سرکاری امدادی اداری ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال ریڈیو ته ویل چې پرونه د پیخور سربند علاقې پټتل بازار کې شوې ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 1200 ته رسیدلې ده. دی مشال ریڈیو ته وایي
انیشلی خدا و چې تقریبا 9 کسان مړ شو، بیا د شپې ټایم کې 200 مړ شو، نن سهار چې ده نیو کسبل چې ده هغه په کور رسیدو ټوټل شمیر د ټایم کې چې ده نو هغه 200 ته او دا دوا سپټالونو ته تلیو، یو چې ده نو ایچ ایم سی ہے آباد میڈیکل کمپلیکس، بل چې دینو ال آر ایک لیڈی ریڈنگ ہسپتال بوتلی شروع.
بلخوا د پیښور لوی اسپتال لیڈی ریڈنگ کې اوس هم یو لس کسان چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي طبي امداد لپاره پراته دي. دا چې په لیډ ریډنګ اسپتال کې نن څه صورت حال دی نو د لیډ ریډنګ اسپتال ترجمان سید جمیل شاه وایي
موږ سره پرون چې کم د دې دماکه موږ سره ټوټل کسان راغله دیش، په دیشو کې چې کوم نو شپږ موږ سره مړه راغلي او درې کسان بیا موږ سره دلته په لیډ ریډنګ اسپتال کې مړه شو. نو دا چې د لیډ ریډنګ اسپتال فکر چې کم دی هغه نه شو د مړو او زخمیان چې موږ سره وو هغه 21 پاتې شو. په 21 کې چې کم دی 10 کسان موږ ډسچارج کړو او یو لس کسان اوس هم داسې دي چې هغه په مختلف وارډونو کې د علاج معالجې لپاره پراته دي. موږ سره چې اوس کم داخل دي په دې یوولسو کې چې کم دي درې موږ سره ماشومان دي او دوه زنانه دي، نور موږ سره دلته کې نارینه پراته دي.
د عیني شاهدینو د وینا تر مخه پړتل یو لوی بازار دی او د چودنې په وخت باندې دغلته کې د جمعې د مانځه لپاره هم رش وو او دغه بازار ته زنانه او ماشومان د سود سودا لپاره هم راغلي وو چې پکې 12 کلنه ګلشن چې د جلوزو کیمپ نه خپل خور سره کالو اخیستو لپاره زرګر دکان ته راغلي وو او په چودنې کې دواړه خویندې سخت ژوبل شوې دي. 12 کلنه ګلشن مشال لیډو ته وایي
مونږ کالې جوړو لیکنه ده نو بیا التکی مونگ بس گالیم جوڑ کر روان کشتری او گاڑی تختلو زمون دشات دماکو شو طول خلپا که مرشولو زمون گخبی ماتی شوی خلق قسم پراتو.
بلخوا پرون دا چودن تردی رسات پوری دا خیبر پختنخوا حکومت یا چارواکی یا ویان هم دا پی خیزای اسپتال تا نو راغلی، ولی اسپتال تا راغلی دا پی خور زلی انتظامی ایڈیشن اسیسٹنٹ کمیشتر محمد شعیب وائی چه دا دوی پورا پورا حسرا چه پتول پی خور که امنیت تنگ امون پور تکلی.
الحمدللہ ډیر میرا غلی دا اندا تیر شو درې سالور میشتو کتا سو ګورې دلته کې دا یو خاص واقعیت نه شي په بار دښمن هر ځای کې کوم نه پسنه سره طریقه باندې ځان ور دنه باسي بټا تل بازار چې کوم نه ډېر غټ بازار دی او باقاعده دلته کې کوم جمعه د پاغه باندې ون سکیورټي ولا ولاړو خو دا غي باوجود دا یو واقعیا را لاله او ان شاء الله سو بایو حکومت او ډیسټریکټ اډمنستریشن او پولیس ډیپارټمنټ چې سمري دی په تاون سره برا د دې ائیډنټیفیکیشن کیږي او اندا لپاره بخلا عمل جوړیږي.
یادونه ولله چې پاکستانی مطبوعات تر مخه احرار الهند می وسلو ڈالے دیا دی پیخی زمواری قبول کرے دا.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویش او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د بلوچستان په کوټه ښار کې د جمعې په ورځ په شبي بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی او تر سرلویخت زیات ټپیان دي. یو وسله وال ډله چې ځان ته احرار الهند وایي د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې ده. پولیس وایي چې چاودونکي مواد په یو سایکل کې خوده شوي وو. تر دې وړاندې پولیس ویلي وو چې چاودنه په بس کې دننه شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په ماسپښین د کوټې په ټول ښار کې د یوې زورورې چاودنې غږ واورېدل سو چې د دغه ښار د پولیسو په خبره پر جنا سړک د ساينس کالج د لویې دروازې مخې ته په یوه بایسیکل کې د ځای پر ځای سویو چاودونکو توکو په مټ چاودنه سوې او پکې د وژل سویو شمیر 200 ته رسیدلی. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چیما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل د چاودنې هدف د ملیشا ځواکونو یو موټر و چې تر چاودنې څو دقیقې مخکې له همدې ځایه تیر سوی. تر اوسه پورې چې زموږ کوم رپورټ دی د هغه مطابق دا چاودنه په بس کې ځنه نه بلکې بهر په بل څه کې سوې ده. لکه داسې ښکاري چې په یوه ولاړ بایسیکل کې چاودونکي توکي شول سوي وو. له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا په بایسیکل کې سوي او د 15 کیلوګرامه په شاوخوا کې پکې چاودونکي توکي کارول سوي دي. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي، وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ او شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو د دې چاودنې غندنه کړې او دا یې د انسانیت ضد کار بللی. د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ او ځینو صوبایي وزیرانو د شپې ناوخته په سی ایم ایچ روغتون کې د ناروغانو عیادت وکړ او ټولو ټپیانو ته د هر قسم مرستې ډاډ ورکړ. عبدالمالک بلوچ له یو ټپي کس سره په خبرو کې وویل د امنیت ښه کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. د کوټې د جنا سړک د دې بمي چاودنې مسؤلیت رسنیو ته احرار الهند نومې وسله والې ډلې قبول کړی چې تر دې وړاندې دغه ډلې په کوټه او ټول بلوچستان کې د هیڅ یوې چاودنې مسؤلیت قبول کړی نه دی.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواکې د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو، شاله شمله او د رنگونو نړۍ. خو وخت شوه دی د ماسپخین یوونی مباجا اصرار له مومند را سره په سټوډیو کې ناشته نو هغه وینه به د خبرونو لنډیز باور.
د طالبانو مذاکراتي کمیټې وایي د طالبانو شورا له پاکستان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره چمتو ده. د طالبانو د کمیټې غړو پرون په شمالي وزستان کې له طالبانو سره د ملاقات وروسته تیر ماښام په کوړی کې د یادې کمیټې له یو بل غړي مولانا څملک سره لیدو ته وکړل. له هغې وروسته خبري غونډې ته په خپله وینا کې څملک وویل د سولې په پروسه کې د پرمختګ په اړه دا مطمئن دی او هیله یې ښودله چې د امن د عمل به اخر کار کامیابیږي. پاکستان ویلی دی چې په قبایلي سیمو کې ډرون بدونه د پاکستان په وینا نه دی ودرول شوی. د پاکستان سرکاري ډونن د هیواد د وزیر اعظم د بهنو چارو سلاکار له خولې وایي په قبایلي سیمو کې د ډرون بدونه ودرېدل د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د کوم تړون برخه نه ده. هم په هیواد دننه له وسلوالو سره د سولې د خبرو له وجې د بې پیلټ الوتکو بدونه ودرول شوی. په کوټه پیښور کې پرون په ایف سی او پولیسو شو بریدونو کې د وژل شوو شمېره درویشت ته رسېدل او په لسګونه نور چوبل دي. نن په پیښور کې موجود په قبایلي سیمو کې د لاګو قانون نو ایف سی آر کمشنر د پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی د کیس فیصله واوروله. د فیصلې له مخې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکا سره په مرستو تورن د ډاکټر شکیل افریدی د قید موده د درې دېرش کالو څخه درویشت کالو ته کمه کړې شوې. ډاکټر شکیل افریدی په کال 2012 کې له وسلوالې ډلې لشکر اسلام او د دې ډلې له مشر منګل باغ سره پټ په پټه د جوړجاړي په جرم د درویشتو د درې دېرشو کالو د قید سزا اورول شوې وه. او تم سرګندېږي چې نن به د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د یوکرین د ځمکنۍ بشپړتیا د برقرار ساتلو په هدف د یو قرارداد لپاره وټونه واچول شي.
اسرار له مومند چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. که د من اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونې په ویب پاڼه مشال راډیو ډاټ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام د رنگونو نړۍ. دا پروګرام د تما ګلایا جوړ کړی دی. راځي چې په ګډه ورته غوښ شو. دا مشال اړ اونیس پروګرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه مني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په نننی پروګرام کې مودلا د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلایي ادارې ناسا په نظام شمسي کې د مشتري سیارې سپوږمۍ یوروپا ته د مشن لیګلو پریکړه کړې ده. د فلکیاتو کارپوهان وای په دغه سیارې د ژوند اثراتو موندلو امکانات ډیر زیات دي. ناسا ادارې 2015 کال بجټ کې یوروپا مشن لپاره 2.5 کروڑ ډالر ایښودي دي، خو په دې اړه نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. بلخوا د ناسا ادارې یو چارواکی وای چې تر 2030 کال پورې به یوروپا سپوږمۍ ته مشن د لیږلو اراده لري. دغه ادارې د مشن د لګښت په اړه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا د مشن بنیادی مقصد د یوروپا سپوږمۍ د واورې سطح لاندې مایا اوبو د ژوند اثرات لټول دي. خو چارواکي وایي چې د ځمکې نه مشتري سیاره ډیره زیاته لري پرته ده، او بل دا چې د دغه سیارې ګیر چاپیر تابکاري ماحول هم مشن کې مشکلات رامنځته کولی شي. د دې نه وړاندې مشتري سیارې ته په 1991 کال کې ګلیلیو نومي مشن لیږل شوی و چې په شپږ کاله موده کې دغه سپوږمۍ ته رسیدلی و. داسې ویل کېږي چې په نظام شمسي کې نورو ځایونو په مقابله کې د مشتري په سپوږمۍ کې د ژوند اثراتو موندلو امکانات ډیر زیات دي، ځکه چې په دې ځای کې د اوبو ډیر زیات مقدار موجود دی.
د برتانی یو کمپنی د نړۍ تر ټولو اوږد هوایی جاز د جوړولو په منصوبه کار کوي. د دین وړاندې په دې منصوبه د امریکایي کمپنی کار کوي خو په بجټ کې د کمی رستو په دې منصوبه کار بند کړو. د برتانیې کمپنی د دغه اوږد هوایی جاز په جوړولو کار کوي چې د فوجي مقاصدو پر ځای به مسافر او د سامانونو وړلو لپاره کاروي. دغه جاز د هیلیم ګیس په مرسته به الوت کوي. د دې منصوبې نوم هایبرډ ایئر وېهیکل دی. د دې منصوبې مشر نیک المن وای چې له امریکا نه دغه جاز په 1600 غټو ډبو کې برتانیا ته وړي دي او د دې په جوړښت کې به وخت لګي. د دې په وینا روان کال تر اخیرو پورې به دا جاز معرفي کړل شي. په دې منصوبي یو کارکونکي وایي چې دا جاز د فوزي سامانونو وړلو توان هم لري. د نیپال حکومت د نړۍ تر ټولو لوی غر ماونت ایورست ته ختونکو ته ویلي چې د غر نه راکوزېدو په وخت 8 کیلو کچره به هم ځان سره خوځوي. د نیپال یو چارواکي بی بی سی ته ویلي چې دا قانون به په سپرلي موسم کې عملي کیږي. د دا وینا تر مخه هغه غر ختونکي چې 15,300 میټره برزي په هغه به لازم وي چې ځان سره په واپسۍ کې 8 کیلو کچره له غر څخه راکوزه کړي. د نیپال چارواکي وایي چې په ماونت ایورست د ګن له وجې چاپیریال ته زیان رسیږي نو ځکه یې دا فیصله کړې ده. دا پرې پر میاشت کې دې ځای ته یو شمېر خلک څل لپاره ورځي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې یو سپې درې کاله وړاندې ورک شوی و بیرته خپل مالک ته رسېدلې دی. مونیکا مارټینز یوشي نومې سپې ساتلی وو او یو ورځ د کور باغچې نه ورک شو. دغه سپې شپږ شلی میله سفر کړی وو او کمزور شوی هم وو. د یوشي سپې په غاړه کې یو چپ لګېدلی و چې په مرسته یې خپل مالک ته رسول شوی دی. د هند اترکند ریاست کې 42 کلن یو والک د نړۍ تر ټولو کم عمر لیکچرار ګرځول شوی دی. د هند اترکند پلازمینی دیرادون سره تعلق لرونکي 42 کلن امان رحمان په ورکوټی والی کې په سکول کې زده کړې خودل شروع کړې وي. د امان رحمان عمر هغه وخت 8 کاله وو. په هغه وخت کې د امان قد وړوکی وو نو په میز به په بلیک بورډ لیکل کول. امان ته اعزازي ډیگری هم ورکړل شوې ده. د ټولنیزو رابطو مشهور ویبپاڼې فیسبوک لخوا د موبایل میسیجنګ سرویس اخستو پر ضد د ولس شخصي معلوماتو لپاره کارکونکي ادارو کار شروع کړی دی. فیسبوک کمپنی په 19 ارب ډالر په لګښت واتس اپ اپلیکیشن اخستی دی. د دې خرڅ مخالفین غواړي چې د امریکا چارواکي دا سودا تر هغه وخت پورې ودروي تر څو چې دا معلومه نشي چې فیسبوک به د شخصي معلوماتو په اړه څه واضح پالیسي لري او کنه. په ټول نړۍ کې د فلمونو تر ټولو لوی او غوره جایزې یا ایوارډز آسکر دستوره د مارچ په 2 نیټه وشوه. په آسکرز دستوره کې تر ټولو غوره فلم ایوارډ تاریخي فلم 12 ایئرز ا سلیو ته ورکړل شوی دی. د فلم کارپوهان وای د تیرو کلونو په نسبت سخت کال د فلمونو ترمنس سخت مقابله و. د دې ترڅنګ تر ټولو زیات ایوارډونه فلم ګریویټي اخستی دی. دا یو خلای فلم وو. فلم ګریویټي یو له شوبو لپاره نامزد شوی وو خو وو ایوارډ یې ترلاسه کړل. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond. د امریکا په باکس آفیس کې فلم 300 رایز آف ان امپایر دی چې په لومړی اونۍ کې ریکارډ 50 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم مستر پی باډی اینڈ شیرمین دی چې په لومړی اونۍ کې د 22 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس آفیس دریم نمبر فلم د مشهور ایکټر لیم لیسن فلم نان سٹاپ دی. فلم نان سٹاپ په دوه اونو کې د 250 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ مشهور فلم ٹرانسفارمرز سلورم فلم به د جون په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم ٹرانسفارمر ایج آف ایکسٹینکشن کې مشهور ایکٹر مارک وولبرگ هیرو دی.
Everybody stick behind me.
د هالی ووډ نوی فلم ڈائیورجنٹ بعد مارچ په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم ڈائیورجنٹ کې مشهور ایکټر کیټ وینسلیټ هم کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی.
You're different. If you don't fit into a category, they can't control you. They call it divergent. You can't let them find out about you.
And what if they already know?
Then you're already dead.
The system removes the threat of anyone exercising their independent will. Divergent threaten that system. It won't be safe until they're removed.
I know who you are. If you want to survive, follow me.
They're gonna kill me.
I'm not gonna let that happen.
You have to trust yourself. Your poor blend of impulses and impurities. Don't try and define me.
د هند سینما مشهور ایکټر نصیر الدین شاه نوی فلم کولکاتا جنکشن بعد د مارچ په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې جیمی شیرگل او کے کے مینن هم کار کړی دی. د هند سینما نوی فلم میں تیرا ہیرو ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان ایکټر ورن دیوان او نرگس فخری کار کړی دی. فلم میں تیرا ہیرو با د اپریل په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بچپن سے 15 سکول سے نکالا گیا ہوں میں. 10 پولیس آفیسرز نے میرے وجہ سے اپنا ٹرانسفر بھی کر دیا. جب میں نے شہر چھوڑا تھا نا, پورا شہر مجھ کو چھوڑنے آیا تھا.
سر ایکچولی میں ایک بہت اچھے خاندان کا بوائے ہوں.
Made me realize who my true love is.
Tere bare mein baat kar rahi hai.
Sino ne mujhe bhi ehsaas dilaya hai ki mera sachcha pyar kaun hai.
Ye bhi mere bare mein hi baat kar raha
hai. Tera dhyan kidhar hai, ye tera hero idhar hai. Tera dhyan kidhar hai, ye tera hero idhar hai.
قدرمنہ اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. دا دین اولان دی چھ دا نن برس پروگرام راغون کو تاسی ہم کولی شئی چھ مشال لڑیو سر دا خپلی سیمی خواندور معلومات شریک کرے. دا ٹیلیفون دلاری تاسی دا معلومات شریک کولی شئی. زمونگ دا ٹیلیفون شمیره دا 00-20-22-11-22-11. پا ہم دیز اخپل کرباگو لیاست اجازہ ورکی خورز ولری او آبادو سی.
اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د رنگونو نړۍ 19 خبرونه تاسو واوریدل. او وس وخت شوه دی د بلې 19 خبرونه شال او شمله. په نننۍ خبرونه کې به تاسو د سواری په اړه معلومات واورئ. دا خبرونه زما همکاري انیسا اجمل تاسو لپاره د هر خالی پور تاسو لپاره راوړي. نو راځي چې د نن ورځې شال او شاملې خبرونه ته وګورو.
ستړي مشه په شال او شمل خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم. په نننۍ خبرونه کې د پښتنو د کلتور په اغه دودونو خبرې کوو چې د سیډونکو په خبره ټولنې ته ګټې هم رسولي او تاوان هم. په سورې غږ کولو، بدل اغیستلو او په پیغور خبرې کوو. سورا اغه دود دی چې پکې یوه جینۍ په دښمنۍ کې ورکول کیږي. غږ کول بیا دا رسم دی چې کله یو الګ او جینۍ ته د واده کولو اجازه نه وي، یو سړی پر یوې جینۍ غږ وکړي چې له دغه جینۍ سره به واده کوي. دغه سی بدل اغیستل اغې ته وایي چې کله څوک د یو مرګ یا بدو په بدل کې د دښمن نه بدل واخلي. او پیغور هغه کلمه چې کله یو تن بل تن ته د څه خبرې په ځواب کې تانه ورکړي. په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایریکټر راجولی شاه خټک وایي د پښتنو په کلتور کې د مثبته او ګټورو دودونو سره سره ځینې داسې رسمونه هم موجود دي چې له وجې یې اکثرو خلکو او په خاصه توګه ښځو ته تاوان رسولی.
نو په دې کې زنه منفی قدرونه هم کلتوري لکه پیغور شو زین اباز بعضی وخت ډېر سخت نتیجه راتلی، خو هر سړی به دا کوشش کوي چې د پیغور نه ځان وساتي، ځکه چې پیغور ډېر لوی گزارو او بیا پیغور د پښتنو بل لوی استنچوا د کلتور هغه بدل دی. پښتون بدل نه پرېږدي. دا د بدل د اخستو نفسیات دا د پیغور نه راتلل او پیغور جوړېدو د بیننګې د کارونو نه یا د بې شرم د کارونو نه. نو دا قسم ته پکې ډېر سخت صورتحال هم وو. دغه سې زمونږ پیغور چې و نو د پیغور نه به هر چا ځان ساتو، پیغور نه هر څوک ځان ساتي، ځکه چې دا د اجتماعي شرم یا انفرادي شرم یا د حیا د ننګ سره تړلې خبرې وي. نو دا قسم ته زموږ خپل یو د پښتونولۍ قانون بوده.
د افغانستان په ننګرهار پوهنتون کې استاد او لیکوال لال پاچا اسمون د سوري د دود پاړه وایي چې پوخا دا د وخت او حالاتو اړتیا وه چې د سوري په شان دود جوړ کړل شو.
بدو کې ورکړیا سورا دا د هغه مهال اړتیا وه، او اړتیا په دې وه چې دوی ډېرې لوی ستونزې او شخړې چې هغه د کورنیو ترمنځ وي، هغه د قبیلو ترمنځ وي، په دغه یو انسان په قربانۍ باندې بحالولې. که چېرته دغه قانون نه وي او دغه په هغه مهال کې چې د قومونو قبیلو د کورنیو تربګني وه، د کورنیو ترمنځ شخړې وي، دغه حل لا چې راایستل شوی دا د یو منطق او د یو مفکورې له مخې راایستل شوې ده. او پښتنې خویندې او پښتنې مېرمنې دوی یعنی د خپل غیرت له مخې او د شخړې د حل لپاره اوله قرباني چې ورکړې ده هغه ښځې ورکړې ده. نو دې قربان هم هغوی چمتو وي چې په سوره کې لاړې شي چې د وینې تویدو د زیاتې وینې تویدو مخه ونیول شي.
په افغانستان کې لیکوال حبیب الله رفی د سوري د دود پاړه بیا وای چې په خابه د پښتنو په ټولنه کې د ارې اغه جنې چې په سوره کې باور کړل شو ډیر قدر کېدو، اغه ته به د سولې د یوې نخې په توګه قتل کېدل، خو له وخت تیرې دو سره ځنو خلکو د سوري رسم ډیر غلط او کارولو.
سوري په باره کې چې کوم تاریخي پس منظر لري اغه دی کله به چې د پښتنو په منځ کې دښمني وشو، مړی به وشو، او د دې دښمنۍ د ورکولو لپاره دوی د سواری دود رامنځته کړی و. لیکن په هغې کې د پښتنو اخلاق ډېر لوړ اخلاق و. دا سواره به چې د دوی کور ته ورتلله، دا به د یوې میلمنې پایش، د یوې پښتنې پایش، د دې سره رویه کېدله، د دې سره هېڅکله د دښمن پایش رویه نه کېدله. لیکن وروسته هغه اخلاق کمزوري شول، د سوارې بڼه د دښمنې شوه، یعنې د دښمن د کور لور و خور وه چې دوی به ورته په بد نظر ګوري او سپکاوی کوي او ځوروي. نو په دې اساس په لومړي سر کې په دې د دې لپاره نه وه. دا په راورسته کې د سواری هغه حیثیت د دښمن پای شو او د مقتول کورنۍ کې ورته د دښمن په سترګه کتل کی.
لال پاچا اسمون بیا د پیغور د کلمې پاړه وای ک یو خا د پیغور منفی اړخ موجود دی نو مثبت اړخونه هم شته. نو موري د یو عسكر مثال ورکول سره زیاتوي
په دغه مسایلو کې هیڅ یو کې ګناه نشته په پیغور کې نشته. پیغور بیا د ځنی وختونه یو مثبت خوا ته هم ټولنه بیایي، یو مثبت ارزښتونه هم رامنځته کوي. د پیغور په ورکړې سره د هیواد ساتنه او خوندي کونه کېږي. تاسې وګورئ د احمدشاه بابا په وخت کې چې هغه یو عسکر دغه نه تښتېدلی او د جنګ نه تښتېدلی او کور ته راغلی او نو هغې ته خپلې تورسرې یا هغه نامزادې پیغور ورکړی او چې هلته خلوی خلک جنگیږي او ته راغلې نو هغه وروسته د هغې نه بېرته پرېکړه کوي او ځي خپلې جنګ مورچې ته. نو د پیغور نتیجه بیا دغسې یو مثبت اړخ هم لري او منفي اړخونه هم د پیغور کېدای شي چې یو څوک چا ته پیغور ورکړي او هغه کې لویې وینه تویه شي، خو ورسره څنګ کې هغسې مثبتې پایلې او نتیجې هم لري.
پر یوې جینۍ د غږ کولو رسم چې زیاتره د بلوچستان په پښتنو سیمو کې دی حبیب الله رافی په اړه زیاتوي.
د یو هلک او نجلۍ ترمنځ د رو د جوړښت مسله ده چې پلار یې نه ورکوي، بندیزونه یې په لاره کې وي، بالاخره هغه مجبور شي چې غږ پرې وکړي یا ټوپک پرې وولي او ووایي چې د پلانۍ نجلۍ زما ده. په هغه صورت کې بیا یوه بدي ځینې جوړېږي، دښمني ځینې جوړېږي، لیکن د نجلۍ پلار هغه بیا بل چا ته نشي ورکولی او که ورې کړي د دې نه بیا لویه شخړه راولاړېږي.
حبیب الله رفی وای د پښتنو په ټولنه کې ځنې دودونه داسې موجود دي چې ځنې خلکو غلط استعمال کړی دی او د بل ژوند یې په خراب کړی. نو موري د بدل اغستو پاړه وای
نو خبره دار چې د پښتنو د ټولنې ټول دودونه ښه دودونه نه دي. مثلا د بدل موضوع دا چې کله مرکې ته او جرګې ته وړاندې شي بیا بدل نه اخلي، یعنی مرکه هیڅ کله یو چاته دا اجازه نه ورکوي چې هغه قاتل ووژ. نو په دې اساس د مرکې لخوا بدل نشته، لیکن که یو څوک خپل بدل واخلي او قاتل ووژني په هغه صورت کې بیا د دوی ترمنځ روغه کیږي او مرکه بیا په هغه قاتل باندې چې قاتل یې وژلی په غو باندې کوم پور نه راولي.
خدا چې ولې داسې قسمه رسمونه د پښتنو په ټولنه کې مخې ته راغلل او لاملونه یې څه وو؟ د ننګرهار پوهنتون استاد او لیکوال لال پاچا ازمون یې پاړه زیاتوي.
هر هغه څه چې د ولس لخوا رامنځته کېږي او هغه بیا بل نسل ته په میراث پاتې کېږي دا د کلتور یو جز یوه برخه ده. دا چې ولې دغه رواجونه رامنځته شو او بیا د کلتور برخه وګرځېده، دلیل یا لامل دا و چې هغه مهال داسې کوم وضعي قوانین نه وو، داسې قوانین نه وو چې پښتانه دې په هغه باندې ژوند وکړي. د پښتنو د زیست او روزګار او ژوند دپاره همدغه کلتوري اړخونه او کلتوري بنسټونه چې وو دا د دوی د ژوند د تېرولو د روزګار یوه ښه وسیله وه او یو ښه قانون یې وو.
لال پاچا اسمون دا هم وایي چې د پیغور او سوری په څیر رسمونه او کلمې که په سمه توګه وکارول شي نو د دې له وجې ټولنې ته ډېرې ګټې هم رسېدلی شي.
بالکل دا بې ارزښته نه دي، دا کلمې خپل ارزښتمنې دي. د غیرت مسله په هیواد کېدای شي، په ننګ و ناموس کېدای شي، په ځمکه او په خاوره کېدای شي، په خلکو کېدای شي، او د پیغور هم همدا ډول کېدای شي. یعنې که مثبتې خوا ته څوک وکاروي نو بهترینې کلمې دي، او خو منفي اړخونه هم هر څه لري.
لال پاچا اسمون زیاتوي اوس له وخت تېرېدو او د پوهې د راتلو وروسته پښتانه په سمه توګه د پښتونولۍ او د هېواد د قانون تر لاندې ژوند تېروي او د پیغور په څیر کلمې او بدل اغستلو په څیر دودونه زیاتره د مینځه تللي دي.
اوس چې دنیا انکشاف کوي، ټولنه مدني کېږي، نو ورو ورو دا رواجونه هم پای مومي او هغه تربګنه یا قومي شخړې یا قبیلوي شخړې چې څه بد وزګارتیا لامل رامنځته کېدلې څه به د کورنۍ تاوتریخوالي له مخې رامنځته کېدلې هغه ورور مخ په کمېدو دي زیاتره سیمو کې چې دا ختم شوی دی ولې په هغو سیمو کې چې هلته راځه سواد کچه اوس هم کمزورې ده هلته اوس هم تعلیم نشته نو هلته اوس پورې هم د هغه پخوانیو رواجونو دودونو په بنسټ باندې خلک خپلې پرېکړې کوي د وخت په تېرېدو چې کله ټولنه مدني کېږي انکشاف کې پرمختګونه کوي دا رواجونه خپله ورسره له منځه ځي نو
حبیب الله رفیع وای د پښتنو په کلتور کې هغه رسمونه چې سخت دي باید لری کړل شي او یا په سمه توګه وکارول شي ځکه چې له دې سره په ټولنه کې جوړجاړې رامنځته کېدای شي
زمانه بدل شوی د دنیا دی وکلی بنه غوره کړي پښتانه هم د دې دنیا یو برخه ده نو په دې اساس اوس هغه زاړه مسائل چې مثلا په بدل کې انجلۍ ورکی یا سغک پر وکړي دغه مسائل باید اوس په ټولنه کې حل شي دا د ټولنې د مشرانو لخوا دا بندیزونه او دا دودونه یو څه باید نرم شي چې په ټولنه کې ځوانان د غونه بغاوت ونه کړي په دې اساس په دې برخه کې د ځوانانو او د مشرانو دنده ده چې دائم په دې مسله باندې غور وکړي ناوړه دودونه چې د ټولنې امنیت او د ټولنې خوښي او خوشحالي د منځه وړي د دې د مخنیوي لپاره باید کوچلي ګامونه واخلي
اور ایدن کو پننن خبرونه کې متاسطه د پښتنو په کلتور کې موجود د سوري غکبلو بدل اغستلو او د پیغور په شان د سخت دودونو په اړه معلومات ترکل کتا سو د پروګرام په اړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړي نو په دې نمبر راته پیغام پریږدې زمونږ د پیغام ریکارډولو ماشين شميره ده 00202122122 تر راتلونکو خبرونه پوری درنه اجازه غواړم خوشاله اوسئ
مشال ریڈیو تازه خبرونه رپورٹونه او خوږی سندرې خپروي
او فرمایش ده نعمت سلام او فرمایش ده شاولی استاد خپل دغه فرمایش دی او فرمایش ده داوود پهلوان در پرکن ځوان دغه فرمایش فرمایش ده محمد نجیب ځوان دغه فرمایش